پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښونې له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. همدارنګه د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقت ډول خپلې پولې تړلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهاله او دایمي اوربند ته ورسېږو.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمیښتیونۍ چې نن شپږمه ورځ د بریالۍ بولي او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسې وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته په پام دی له دې ډلې سره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرون یې د امریکا د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې خبرې کولې وویل دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د یوه تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. جنرال میلی دا هم وویل چې دی به هېڅکله د دې ملاتړ ونه کړي چې ورسره طالبانو سره استخباراتي معلومات شریک شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسېدو په صورت کې له افغانستان د یو شمېر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې ژمنه کړې چې امریکا به په دې هېواد کې قوي استخباراتي حضور ولري تر څو له خاورې په نړیواله کچه د حملو لپاره د اډې په توګه کار وانخیستل شي. له طالبانو سره د یوه تړون له مخې چې په پام کې د بل سبا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شي، له افغانستان امریکایي سرتېري چې په اوس وخت کې شمېر شاوخوا 2000 دی په تدریجي ډول وځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوپکو په وروستي راپور کې ویلي چې د جګړې په څیر په ټولنه کې د وسلوالو د ادغام پروسه هم پیچلې او هم اوږده ده. هغه خبرداری ورکړی چې امریکا باید په افغانستان کې د ادغام یو پراخ پروګرام تمویل کړي، کنه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو 6000 وسلوالو یو شمېر به بیرته شخړو او بغاوت ته مخه کړي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې ته د عمرې حج د ادا کولو او په مدینه کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقت ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راز د هغو هیوادونو سیلانیان هم په موقت ډول خپلې خاورې ته له ننوتو منع کړي چې پکې د کورونا ویروس خپور شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه اقدامات د خپلو وګړو په دې هیواد کې د استوګنو او د ورتلونکو سیلانیانو د خوندیتوب لپاره کړی دی. سعودي عربستان په دې هیواد د کورونا ویروس د مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی، خو ګاونډ کویت ویلي چې د سعودي یو تبع په دې هیواد کې د کورونا پر ویروس اخته شوی دی. هر کال د عمرې حج د ادا کولو لپاره له اسلامي هیوادونو په لسګونو زره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ورځي. تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د کورونا ویروس خپرېدل به د حج په سګنیو مراسمو چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته ترسره کیږي اغیز وکړي. په سیمه کې ایران تر ټولو زیات د کورونا ویروس ځپلی چې د دې هیواد چارواکو یې له امله د 19 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه راز د خلیج په دوو هیوادونو کویت او بحرین کې هم په دې وروستیو کې د کورونا ویروس نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ترامپ چې پرون یې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ترامپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کرونا ویروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کرونا ویروس 59 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 24 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تنه هم د چین له ووخان ښاره چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړې د کتاب حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر دی او نړیوال تروریست په توګه ونوماوه. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې متحده ایالات د دغې ډلې د وسله والې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني که وی کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال یوه تروریستي ډله نومول شوې ده.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. دا ولسمشر یو ویان دوا خان مینپال
موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند
پر دې موضوع په ریپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادلې پیل کړي دي. دا دغه وزارت ویاندی ناجی انوری ازادي رادیو ته ویل
د جمهور رئیس ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو سفیرانو او نورو
بینالمللي د اغلی انوری څرګندونې به بشپړه په ریپورټ کې درته وړاندې کو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پخواني رئیس اکرم خپلواک سره مو په دې خبرې کړي چې افغان حکومت باید د طالبانو سره بین الافغاني خبرو ته څه ډول یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو له موږ سره اوسئ. دا افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونې لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روانه ازمایښتي اونۍ بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه له هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کېدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ شپږمه ورځ ده خو تر اوسه هم کوم سترې امنیتي پېښې رپورټ نه ده ورکړل شوی. رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې او نور جزئیات لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرجو بلا وختي او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال وایي چې د دوی هڅه کوي چې د تاوتریخوالي کموالي موضوع باندې کار وکړي او صفر ته راښکته کړي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکرات داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېږو.
افغانستان دا د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېره ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي چې دا پیښه د کومې وسله والې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېره ورځ ناوخته د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قوماندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو ترڅو د سولې په اړه د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې دغې ډلې په ورځني ډول 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر 1500 ته راټیټ سي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه خپلې سوې او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغې ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځو کې له یوې تر درې پیښې کېږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 12 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو که چیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري یعنې د روانې میاشتې په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات ورسره پیلیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت، طالبانو او امریکا نه غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دې اونۍ وخت نور هم تمدید کړي.
امید دا دی چې دا اونۍ یعنی همدې اونۍ پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک نه وروسته کوم پروګرامونه دي. نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا د یوازې موږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده دا وغځول شي.
بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وایي چې د دې اونۍ د غزیدا په اړه اوس څه پلان څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونې شته چې له لاسلیک کېدو وروسته به دواړه خواوې ژمنې او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 د راتلون یعنې د راتلونکي شنبې په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په تړه او د روانو هڅو په ریپورتونو کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د وزارت د سولې د بهیر د لا پیاوړي کولو لپاره له بهرنیانو سره د نظرونو تبادله پیل کړي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل دا چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پلاوی ټاکلی او دغه مذاکراتو ته پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې هوکړه لاسلیک او تر هغې 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. زما همکاره فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډیره زیاته مننه انصاب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک ته 2 ورځې پاتې دي، افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره له بهرنیانو سره لیدکاته پیل کړې دي. دغه وزارت ویاند ناجیه انوري
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندگانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادل نظر او په ټولو کې د سولې د حمایت ډلې د جوړولو په موخه ده.
د دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼه خبره سوی راپورونه ښیي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت، اشاز دفیر، اروپایي ټولنې له استازي او یو شمیر نورو بهرنیو استازو سره لیدکاته کړي دي. میرمن انوري وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره چې ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک لاس ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتي ټیم برابر کړی او دا مهال د دغه پلاوی پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. د تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو ټاکل سوی شمیر 15 کسه دی چې 15 حکومتي او 10 نور کسان سیاستوال او مدني ټولنو استازي او یو شمیر ښځې به پکې شاملې وي. خو دا چې اوس د دې پلاوی په ترکیب کې بدلون راغلی کنه، د سولې وزارت وایي چې دا به د افغان حکومت او طالبانو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرو اترو په پایل کې پډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو شپږو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونې تجربه کړه. همدارنګه ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي، خو دا چې افغان حکومت ته د دغه هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې کنه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه ځواب نه دی ویلی. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو د ښه ګټه پورته کړي.
تر زه فکر کوم چې دوی ته په کار ده نور له دغه حالت نه راووځي او پرېږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ان صاحب، خلک چې یادونه وکړم تر دې وړاندې هم له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی پر سر جنجالونه ولانجې وې او تر اوسه هم مشخصه سوی نه ده چې څوک او څومره شمیر کې دغه پلاوی برابر سی، خو افغان حکومت بیا هم هغه 15 کسان یادوي او وایي چې تر اوسه 15 کسان دي چې باید لاړ شي له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکړي او سره خبرې وکړي، خو لا هم دا مسله جنجالي ده ځکه تر اوسه رسنیو ته دغه 15 کسانو نمونه په ډاګه سوی نه دي. بله ان صاحب،
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی له تاسو نه. ورسته تاسو یو مرکه ده چې هغه د افغانستان د سولې د عالی شورا د ادارو نشال پوخانی رئیس اکرم خپلواک سره دا واغم همدغه د مذاکراتي ټیم په جوړښت غږیږي، وایي چې باید یو قوي مذاکراتي ټیم ووسی. دا مجمنه کوي چې اوریدونکو ته یې خبرو. له تاسو مننه کوم. وسو اقتصادي خبرونو ته راځو چې دیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو واردونکو اتحادیه وایي چې حکومت د ګاونډیو هیوادونو څخه د غوښې او هګیو د وارداتو په بندولو د هیواد دننه مافیا او ناوړه ګټه اخیستونکو ته لار هواروي. د دې اتحادیې غړو نن په کابل کې یو اعتراضیه ناسته جوړه کړه. د اتحادیې مرستیال سید احمد کوهدامنی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د وارداتو بندولو پر ځای باید سرحدونو کې د واشنګټن او سار وکړي.
اعتراض مهمی است که اگر قانون تطبیق نشه از منطق نیست، گفتین تخم مرغ مرغ، اما چوچه مرغ استثنا از چوچه مرغ تخم نسلی باید به اینجا تخطی کردین یا به عوض گزی که بند کنن تا کشور فقیر مسکین هستیم این در مرزها کنترل کنن دواپاشی کنن.
هغه زیاته کړه چې له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخیستونکي بازار کې د هګیو او د چرګانو د غوښې بیې دوه برابره لوړې کړې دي. د چرګانو د غوښې او هګیو واردونکو ادارې د معلوماتو له مخې یو اونۍ کې تر 10 ټیلرو د چرګانو غوښې او هګۍ د ایران، پاکستان، هند او قزاقستان راوړېږي. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په پام کې لري چې د روان میلادي کال په لړ کې د پانګونې 50 کسور اعلان کړي. د دې وزارت ویان حشمت الله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار مخه د خصوصي سکتور پراختیا، پانګونې راجلبول او د کارموندنې لپاره دی. هغه زیاته کړه چې دا طرحه د ښار جوړونې وزارت لخوا چمتو شوی چې ډیر ژر به د ښاري پراختیا عالي شورا ته وسپارل شي. د ښاغلي ناصری په خبره د پانګونې د 50 کسور بیلابیلې برخې لري او هغه وړاندوینې چې د جوړونې وزارت کړي دا کسوري به هیواد کې د یو میلیارد ډالرو پانګونې لامل شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثارو بي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه وروسته نور ریپورټونه لرو. په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشال پخواني رئیس اکرم خپلواک سره په دې مرکه لرو چې له طالب استازو سره د افغان حکومت لخوا مذاکراتي ټیم باید څنګه جوړ شي، څرنګوالی باید سي، د ده نظر په دې اخلو. خو تر هغې مخکې وي نړیوالې مسلې ته ځو. امریکا په عراق کې یو ایران پلوی ډله په تروریستي لیست کې شامل کړي. دا ډله کتایب حزب الله نومیږي. اسمت ساروان سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړي. ساروان سیمنور بلتا وورو.
ډیره مننه ان صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې ایران پلوه کتایب حزب الله ډله تروریستی ډله اعلان کړه. امریکا دا اعلان وروسته له دې وکړ چې دې ډلې په عراق کې پر یو شمېر هغو اډو راکټي بریدونه وکړل چې د امریکا او نورو هیوادونو پوځیان پکې دېره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکي پرون چهارشنبه وویل متحده ایالات د دې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوی د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمنۍ البته کوي کنګل کیږي او ورسره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې و تروریستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ضد چارو د ادارې مشر منم سیلز یوې خبري غونډې ته وویل نن دوی د دې تروریستي ډلې پر ضد فشار زیاتوي. د هم وویل چې د کتایب حزب الله ډلې هدف دا دی چې په عراق کې د امریکا د رژیم په عراق کې د ایران د رژیم هدفونه عملي کړي.
تاسو په عراق کې د امریکا او نورو بهرنیو پوځیانو پر اډو د کتایب حزب الله ډلې د عملو یادونه وکړه او په عین حال کې مو ویل چې دا ډله په 2009 کال کې تروریستي ډله پیژندل شوې. سوال دا دی چې امریکایي ځواکونو پر اډو حملې نسبتا تازه دي، اما ولې پر دې ډلې بندیز له پخوا څخه لګول شوی؟
او دا مهمه پوښتنه ده. په عراق کې پر امریکایي اډو د کتایب حزب الله تر حملو مخکې هم دې ډلې داسې ډېر اقدامات کړي چې پر اساس امریکا کتایب حزب الله تروریستي ډله بللې ده. یو مثال د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله یادولې شو چې په ترڅ کې د دې ډلې 15 ملیشه ووژل شول. د دې ډلې وسلوالو چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض په پلمه برید وکړ، د سفارت وی برخې ته ور ورته کړ. د امریکا ولسمشر د دې حمله په خاطر ایران تورن کړ ځکه چې د امریکا په باور دا ډله د ایران له ملاتړ برخمنه ده، ایران ورسره هر ډول مرسته کوي. همدا علت چې د دې ډلې دا ډله په 2009 میلادي کال کې تروریستي ډله نومولې وه، خو اوس امریکا وایي چې په دې ډلې نور فشار هم زیاتوي.
ډېره مننه کوو دوستانو عصمت ساروانو چې ترې ومولیدل امریکا په عراق کې یوه ایران پلوي ډله په تروریستي لیست کې شامله کړي. دا ډله کتایب حزب الله نومېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالعلوم شاه مخکینی رئیس اکرم خپلواک وایي افغان حکومت باید له طالب استازو سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکار فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه خو مهمه دا ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسی او بنیادی موافقه ته ورسیږي.
له تاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبري سوي دي ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شمونه حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکراتو ایجنډا ده، هغه موضوعات دي کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهېږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار پرې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کېږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همدا وي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منلو وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روانې وافته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت په اخیستلو سره په د دوه هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د غلفاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایي کې تر څو چې موږ په راتلونکي دوه هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهد یو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه پارک سره په تقابل کې هم دي، بېلابېل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنې په دغه پلاوي کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکراتو او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې دغه لپاره د یو وسیط ضرورت ته چې څنګه وکولی شي دا سیاسیون جمع حکومت ټول په همدغه سې هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کې دي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبود احساسیږي چې د دې لپاره ویدیو کې چې دغه د یو وسیط ګروپ کار وکړي او بالاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپله د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري، یا یې خپله هم مدیریت کوي که حکومت خپله دا شی مدیریت کړي چې د سیاسیونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی، زه مطمئن یم چې یو نتیجه ترلاسه کړي.
دا افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا پوخانه رئیس اکرم خپلواک چې تاسو ورسره د افغانستان لوري په بین الافغاني راتلونکو خبرو کې د افغانستان د مذاکراتي پلاوی یا مرکچی پلاوی د څرنګوالي په اړه مرکه اوریده. دا د نظر وو چې ځینې نظریات درلودل، مننه ترې کوو. سموخه غلا ازادي رادیو ناوري
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر صنعتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هو سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
مجید د کندهار ولایت سم تماس کیم. زه د کندهار د دولسم ارزې اوسېدونکی کیم. ما د حکومت صدا وختنه ده، دلته د دولسم ماده کې پر غریبانو باندې کورونه نړوي، پایتل ته پاس جوړېږي. په غونډۍ کې سنځو کونډیانې نورې ولاړې دي، هغه باندې پاس نه جوړېږي. او پر دا کونډۍ باندې دوی پاس جوړېږي چې تر هغه باندې 200 کور د خدای غریبانان ټول د جنګ راغلي دي، سوینې دي د پراتې دي، په کرایې وس نه لري، د ماښام په ډوډۍ پر حیران دي. حوالي والا راځي خلاص کورونه نړوي.
افغانستان
خطیب نورزیم د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ څخه او پر ټولو مسلمانانو باندې او پر مسلمان افغان ملت باندې غږ کوم چې زموږ د افغانستان صلح ډیره نږدې سوې ده. تاسو د الله جل جلاله څخه دعا وغواړئ چې موږ به یو تلپاتې او باعزت صلح خاوندان شو. کذا شهید سوم یو څو ورځې مې مه پټوئ، د صلح غږ د شای صلح به ډېر ژر وشي. خیر که زه نه یم خو تاسو به ترې دمه واخلئ. دې احتمال ته باید هر څوک منتظر وشي. په جنازه کې مې ټوپک والا چې هېڅ پرې نږدی، دغه وصیت دې مې جاري تر لار او بر وشي. وطن په صلح ابادېږي، جنګ سور اور دی ورته. خطیبه اور باندې به کم سړی صابر وشي. والسلام علیکم ورحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي راډیو نه اوري. اوس هم یو اربیا د خبرونو وخره ورسید. دا ځل به د سیمې، افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتې جلال زی واورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت ونې له پای ته رسېدو وروسته به په دې کار کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی صفر ته راکم سي. نن په افغانستان کې د تشدد یا د تاوتریخوالي د کمېدو د ونې شپږمه ورځ ده. د امریکا د وسوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د طالبانو په اړه ټولو اندېښنو ته یې پام دی او له دې ډلې سره د سولې د یو تړون د لاسلیک کېدو پلوي کوي. جنرال مارک میلی چې پرون یې د امریکا د کانګرس په یوه اجتماعي غونډه کې خبرې کولې وویل چې دی په دې چې طالبان څومره وړتیا لري پوه دی، خو بیا هم ورسره د سولې د یو تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون به د شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې مکې مکرمې ته د عمرې حج د ادا کولو او په مدینه منوره کې د اسلام د ستر پیغمبر جومات ته د ورتلو لپاره د زیارت کوونکو په مخ په موقت ډول خپلې پولې تړلې دي. د سعودي عربستان چارواکو دغه راست د هغو هیوادونو سیلانیان هم په موقت ډول خپلې خاورې ته له ورننوتو منع کړي چې د کورونا ویروس پکې خپور شوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي پر کورونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ بیګا په امریکا کې د مرضونو د کنټرول د ادارې CDC له چارواکو سره په ګډه خبرې غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړل.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. دا نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. نس پروګرام ترازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي راډیو دا تاسو د مخکخي خزي خبرونه اوري. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او همداراز د خپل خوخي د خبرونه د پیلیدو په هیله به وي. منګ اغلی امینه فنا لرو لزان سره شاعره او لیکواله ده. د دې په ژوندانه د دې په کارونو به خبري وکړو. اغلی امینه خبرونه ته په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وګم جان تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن همکارانو او ریدونکو ته ډیره مننه چې زموږ خبرونه ته راوړلې او ماته مداویا را بخلای او ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه. زه به د اغلی فنانه هیله وکم چې خپله په خپله ژبه باندې په خپلو ویناو باندې اغلی امینه فنا تاسو ته لږ درو پیژنې. مهرباني وکړئ.
زه امینه فنا سعیدیم د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوسمهال په کابل کې ژوند کوم. بس نور معرفت به بیا وروسته.
بله بله ښه خبره ده. نوري پښتنې تاسو ته در پریښودي. تاسو کولی شئ چې د دې د ژوندانه په اړه، د دې د زده کړو په اړه او همداراز د راتلونکو کارونو او اوسني کارونو په اړه باندې پښتنې وکړي. اغلی امینه فنا شاعره ده، لیکواله ده، د شعرونو ټولګه لري چې د دې ټولګې نه به تاسو ته یو څو شعرونه هم در دکلمه کړي. اغلی فنا شعر مو کله او څنګه پیل کړ او د شعر ویلو انګیزه چا تاسو ته درکړله چې تاسو شعر وبایي او اوس لکه اوس غوندې د سیوا تکړه شاعر شي؟
ډیره مننه. ډیر ښه. تقریبا لنن تکاله مخ کې داسې هو چې شاعري باندې پیل کړی. تقریبا تکال کې شعر لیکم او د شعر انګیزه داسې و چې له ماشومتوب له شعر سره معرفت او زما کور کې مور مې شاعره وه، نیکه مې هم ادیب او شاعر شاعر و همداسي او شاعرانه ماحول کې را لویدل او لمال شي سره ډیره مینه همدې سبب شو چې زه شعر ولیکم او بل تر نن پورې زه ټول کورنۍ هڅولې یم په دې برخه کې چې زما هنر ته یعنی په درنښت کتلې دي او همدا هڅه چې زه دې ته واصلم چې شعر ته پرمختګ وکړي او په دې برخه کې پرمخ لاړ شم.
اها یعنی تاسې په شعري ماحول کې را لویه شوي یاستئ او ستاسې نیکه ستاسې مور دوی شاعران وو او شعري انګیزه تاسې له هغو نه اخیستې ده. تاسې د اوسني محیط سره یا د اوسني شرایطو سره سم شعرونه ویلي دي لکه د سولې لپاره مو کوم شعر ویلی دی؟
ډېر ښه. اول خو جعفري ورور سره مونته وعلیکم السلام وایم او له پوښتنو یې مننه. ښکلی شعر یې وویلي او لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنی د اوسني ماحول سره بالکل یعنی هر شعر زما شعرونه داسې دي چې هماغه حالاتو نه متاثره سم. همهلته مې شعر لیکلی او سولې ته مې شعرونه ویلي دي. اوس بیا به خبرونه په لړ کې انشاءالله ورته وړاندې کړو یو شعر د سولې په اړه هم. او د هر شعر کې زما د وطن په اړه یو بیت شته، د سولې په اړه، د وطن په اړه داسې بیتونه شته او ځانګړي شعرونه مې هم ورته ویلي دي وطن په اړه، وطن لپاره، د سولې لپاره.
ډېر ښه. هیله ده چې جعفري به ستاسې غږ اورېدلی وي، زنګ یې وهلی و له هلمند نه، او د خپلې پوښتنې ځواب یې واخیست. تاسې په تمه اوسئ. د خپرونې په اوږدو کې به اغلې آمنه فنا خپل شعرونه هم تاسې ته ووایي، په خاصه توګه هغه شعر چې د سولې په اړه باندې دی. ور به شو بل اورېدونکي ته د په کرښه دی وبګورو چې څوک.
بلې وژمې د دې زما زغ اوري.
بلې و غږ دې اورمه. السلام علیکم، په خیر راغلی.
السلام علیکم خورې کې، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ساز براجو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو اغلې مېلمنې ته امینې پنات.
وعلیکم السلام، تاسې په خیر راغلی.
او نور دې په زخم کوچې مه وهه، د کاره وځي وین زلګی می والله جا د خپل اختیار وځي.
اها
نور دې پر زخم میکرو دې لاسونه مه تیروه، لالي ممه کوه د خولې سمې چې غاره وځي.
اها
او که تجد نه یلا مسلک ګولې مراکوه، ستا تاریخ تیره د وازما د ښکلي شاره وځي. سلامونه تاسو نن کوم تاسو نن منیته وزمی بیبی
مهرباني وکړئ غږ دې راځي. او دا مو ونه ویلې چې تاسې نوم او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
ستاسو دایمي همکار، ستاسو همیشنی اورېدونکی او ستا ورور یم، کاریسا پښتون.
پښتون صاحب، په خیر راغلی، خوشحاله یو چې بیا هم له تاسې سره یو. قاری صاحب پښتون، مهرباني وکړئ پوښتنې مو شریکې
کړئ. مهرباني وکړئ، پوښتنه دا ده چې دا شعرونه خلک وایي چې شعرونه چې څوک لیکي کله کله دا شعر د غمګینۍ پیدا کېږي، کله کله د خوشحالۍ پیدا کېږي، او کله کله د مینې او د عشق پیدا کېږي. موږ چې شعرونه لیکو، کله د مینې څه لیکو، کله د عشق لیکو، کله د خفګۍ لیکو. او د دې ستاسو مېلمنې څخه پوښتنه دا ده چې دا څنګه ده چې شعرونه لیکي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، پر شاعرانو کې د مخکنیو شاعرانو او د اوسنیو شاعرانو په مابین کې دا څه کولای شي فرق یې څه دی؟ یعنی شاعران په قاتله او په ردیبو په سیلاب کې په وزن کې هغه پورته وکړه، د اوسني شاعران پورته.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون، ډیر ښه په زړه پورې پوښتنې مو وکړلې. اول خو دا پوښتنه چې شعري الهام څه ډول وو، د عشق له کبله وو، د خفګان یا تراژید له کبله وو، د غم له کبله وو، څه ډول وو؟ دا به خپله اغلې آمنه فنا تاسې ته ووایي. مهرباني وکړئ اغلې.
وعلیکم السلام د ورور سلامون ته. اول وعلیکم السلام وایم، او بیا لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنی شعر الهام ولې څنګه اخیستی؟ زما شاعری نه یعنی دغه ټول شیان شعر کې هغه داسې انسان
اخیستی دي،
او مینه هم پکې ده، او بې مینې هم نه وي، بې درده هم نه وي. دغه ټول شیان انسان متاثره ایسي، اخر شاعري ترې جوړېږي. او زه هم یو انسان، دغه ټول احساسات لري چې له مینې نه او د هغه یو خاص هغه دا و چې زما شعر سره ډېره مینه وه. او لومړی شعر مې چې لیکلی هغه له شعر نه په الهام مې لیکلی ده. یو شعر مې اوریدلی او په ما یې اثر کړی، شعر مې اوس نو سیار ډول حالات نه متاثره شم او ورته شعر لیکم. او دومه پوښتنه د ورور د پخوانیو اوسنیو شاعرانو د مابین کې د پرتلې په هغه و چې هغه شاعرانو یعنې هغه هم زمونږ ډېر یعنې هغو کې کوم موږ څه نه سي ویلی، هغه اوس زمونږ ډېر دی حتی نیم رسیدلی سی دغه د اوسنیو شاعرانو په اړه څه ووایم. خو بیا هم ما لوستي د پخواني شاعران کلاسیک ادبیات زمونږ ډېر داسې هغه دي چې مونږ ډېر څه ترې زده کولی سو او هېڅ کوم هغه پکې نه څه کولی سو مونږ په هغو کومه نیوکه وکړو. خدای مکه اوسني شاعرانو ماشاءالله اوس هم ادب ډېر پرمختګ کړی ده او ډېر ښه روان ده پښتو ادب
ډېر ښه. د شعرونو په اړه باندې لږ معلومات راکړئ. تاسې کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې څوک مرسته درسره کوي که څنګه؟
زما شعرونه ډېری برخه غزل دي او بیا تر څنګ یې نظمونه هم لیکم او قصیدې او ځینې تلوریزي او داسې مصنوعي شعرونه داسې لیکم خو ډېری برخه یې غزل دي. غزل کې تر اوسه مې دا کتاب کې مې هم ډېر غزل لیکلي دي او نظم هم پکې شته خو غزل برخه ډېره ده. مرسته زه وایم چې یو شاعر سره به لویه مرسته دا وي چې هغه شعر ولیکي او یو څوک یې واوري او هغه ته نظر پرې ورکړي. او زه هم الحمدلله داسې کسان شته چې زه ورته شعر ووایم او هغوی خپل نظر ماته راکړي. همدا لویه مرسته ده چې ما سره کوي. نور
ډېر ښه. رابه شو ستاسې ټولګې ته. دلته مو تر مخ یوه ټولګه پرته ده او د دې ټولګې نوم هم د توبه تر سیوري لاندې دی. همدا یو نوم دی. لږ معلومات دغه کتاب په اړه باندې راکړه چې دا څو مخه لري، څه وخت چاپ شوی ده او څه ډول شعرونه پدې کې دي؟
کتاب تقریبا 200 صفحې داسې کتاب ده چې دې کې زیاتره برخه شعرونه پکې غزل دي او
غزل او نور د غزل تر څنګ نور شعرونه هم
شته. نور آزاد شعر نظمونه شته پکې، قصیدې دي پکې او څو میاشتې وړاندې دا کتاب چاپ شوی ده چې ډېری اردوونکي به له ورسره آشنا نه وي. او نور
یوه بله ډېره جالبه خبره را په یاد شوله. دغه کتاب چې دی د توبه تر سیوري لاندې دا ډیره ښکلی وړکۍ ټولګه ده. داسې ښکلی رنګم لري، شین پوښي دی او نورې شاعران یې چې کله خپله ټولګه چاپوي نو په دا لومړۍ ورقه کې دلته خپل یو عکس هم پکې چاپوي. دا څنګه تاسې ولې نه دی چاپ کړی؟
زما خپله بس همدغه اوسې زما د انځور په ځای همدا چې کوم د کتاب نوم و دی همداسې یو تصویر هم ورته جوړ کوم.
یوازې د دغې ونې تصویر دی ورباندې
داسې تقریبا اته کاله کېږي چې شعرونه لیکم. او خو انګیزه دا وه چې شعر سره مې ډېره مینه وه او دا یو طبیعي استعداد د انسان که یو څوک ورسره مینه ولري یا هغه وي چې استعداد یې ونه لري بیا هم لیکل. خو داسې الله تعالی دا استعداد ماته راکړی بس. بل دا چې شعرونه مې یعنې حماسي و، هر ډول شعرونه به وي خو داسې کومیډي و، دا هغه شعرونه به ما نه وي لیکلي.
تاسې مخکې وویلې چې ستاسې مینه له غزلیاتو سره ډېره زیاته ده، نو معلومیږي چې شعرونه به مو هم غزل وي. نو څنګه ده اغلې امینه چې یوه له دغې ټولګې نه یو شعر راته داسې لنډو کې دکلمه کې
او مخکې ورور دی د سولې په اړه یو شعر غوښتی و، نو زه به د کتاب کې یو شعر دا به ورته څو بیتونه ووایم چې ورور غوښتنه کولی شي. عنوان دی وي: وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه. تلایی وړانګی د موږ باندې خورې ک جلوګره لکه لمر وطن ته راشه. زه د غم روژې په اوښکو ماتومه، ته یو ځل لکه اختر وطن ته راشه. راشه امن څوکالي در سره راوړه، زموږ خوارو در بدر وطن ته راشه. او په خاطر د یتیمانو د مړو اوښکو د ظالم مات کړه وزر، په خاطر د یتیمان د مړو اوښکو د ظالم مات کړه خنجر وطن ته راشه. ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی، ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی، ورکوم یې له خپل سر وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه، سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه.
واه واه ډیر ښکلی، ډیره زیاته مننه اغلې امینه فنا. رب شو خپلو پښتنو ته که تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی هم په کرښه لرو، نو دی به اول را واخلو. السلام علیکم. سلامونه. وعلیکم السلام سردار محمد، لکم زینه؟
پلی چرخینه
پلی چرخینه پلی چرخینه پخیر.
او کورکی نه خو مننه کوو اول په دې انقلاب کښې په دې ګډوډۍ کښې دې دوه نه ځان رسولی د خدای دا نورو ته مې دایت مې کوي وښي اداره خو کور نه مې دا پوښتنه ده کورکۍ بعضې خلک وایي چې د مینې نه شعر لیکل کېږي خو مینه په صحیح ده کورکۍ څلوېښت کاله مخکې د مونږ په وطن کښې جنګ نه وو مونږ مینه درلودله لکه رحمان بابا حمده صاحب وو مثلا ملنګ جان بابا داسې شپون صاحب خدای ورکړی داسې هغه خلکو مینې شعرونه ویلي نو هغه به د الله په مینه مست وو د محمد په مینه به مست وو د وطن په مینه به مست ول او د انسانانو مست ول ما کورکۍ نن داسې وخت راغلی خوري ته بهر چې د مونږ ولس ته د مونږ وطن ته داسې یو شعرونه وړاندې کړي چې هغه ټول هغه ټول د جنګ وي چې هغه ټول د ظلم وي کورکۍ داسې شعر وړاندې کړي او بل خور دا پوښتنه مې خور م چې نن ګوره داسې وخت ده کورکۍ چې هغه د ښې خپلو سترګو باندې وینو مونږ ته د ټول وطن ته د خالق پروردګار سوله راولي سوله له ورورۍ سره د سره سوله راځي د ورورۍ سره سوله راځي خالق په دغه سولې باره کښې م خورې دغه دوه شیو باندې ډېر کوشش کوه په دغه وخت کښې چې ته مونږ ته دا غوږو ته انسانانو مسلمانانو د ظالمانو ورسوي وسلام په احترام ډېره مننه خورکۍ
ډېره زیاته مننه سردار محمد له پل چرخي نه ډېر ښه تبصره مو وکړله او ډېرې ښې خبرې مو وکړلې خو بیا به هم راشو اغلې فنا ته چې دا راته ووایاست چې انسان کولی شي چې په خپله ځان په شعر کې له یوه څه اغېزمن کړي که نه اغیزه طبیعي خبره ده چې یو څه یعنی درونی الهام یا داخلی الهام په انسان باندې اغیزه کوي او بیا سړی شعر ویلو ته مخه کوي کنه داسې څوک کولی شي چې مثلا ځان دې د اوسني حالاتو نه متاثره کړي او د ظلمونو جبرونو په اړه باندې دې شعر ولیکي یعنی دا څه رقم خبره ده دا سړی خپله ځان متاثره کوي او که تاثیر په انسان باندې خپله پرېوځي چې ناخداګاه ناخبره
مننه ورونه سلامون ته وعلیکم سلام او تاسو پوښتنې په ځواب کښې باید ووایم چې دا د انسان د خپل لاس یعنی ارادي کارن ده چې انسان وایي زه به باید دغه پسې ته شعر ولیکم او یا به داسې وکړم او یا دا طبیعي ده چې انسان څه نه متاثره سي همغه نه ته به شعر لیکي او ورور ویلی چې باید د جنګ مونږ چې د جنګ په حالت کښې باید د مینې شعرونه ولیکو چې یعنی خلک یو بل سره مینه وکړي که مونږ شعرونه هم د کرکې او د هغه ولیکو دا خو به بېخي بیا هغسې نو زه
وایم چې حقیقت کښې او هم په خیالونو کښې
باید مونږ شعرونه داسې وي چې مثبت فکر ټولنې ته ورکړو خپل افکار ټولنې ته مثبت ور ورسوي چې په ټولنې مثبت اغېز وکړي او د مینه خو داسې نه ده چې اوس مونږ دغه وطن سره مینه باید خلکو سره وویشو چې وطن سره باید مینه ولرو مونږ او دغه نور ورور بله پوښتنه
بس فقط دغه یوه پوښتنه یې درلودله خو ډېره داسې پیچلې پوښتنه وه چې د هر چا فکر کوم جلا نظر دی خو شاعران ورباندې جلا نظر لري لکه دا څنګه چې تاسو ویلې رښتیا هم شاید ټول شاعران په همدې نظر وي اغلې فنا تاسې د چا له شعرونو الهام اخلئ او د چا شعرونو په تاسې ډېر زیات تاثیر کړی دی په معاصرو شاعرانو کې او په کلاسیکو شاعرانو کې
مننه وږمه جانې لومړی چې ما لومړی شعر لیکلی هغه مې د مور د شعر نه په الهام لیکلی او زه ویاړم چې زه د یوې شاعرې لور یم او د یوې ادبي کورنۍ څخه یم او نور د نورو شاعرانو شاعري به م خامخا زما باندې اثر کړی او دا الهام به یې ما ته راکړی چې زه شعر ولیکم خو ژوند کښې نور هم داسې څه شته چې انسان ترې متاثره شي او شعر ورته ولیکي د ژوند دغه د وطن حالات زموږ د ټولنې ځینې ناخوالې او ځینې داسې نازک دردونه او غمونه او داسې د ژوند کړونه انسان ډېر او دغه طبیعي ښکلا د کایناتو ښکلا دغه ټول انسان دغه ټول انسان باندې اثر کوي چې یو څور باندې ولیکي او بس او شاعران هم خامخا هغه معاصر او کلاسیک ډېر داسې شته چې زه ترې متاثره شوی یم او یو څه مې لیکلي وي د هغوی له افکارو نه د هغوی له
دا پوښتنه به هم له تاسې نه وکړو چې تاسې د کوم شاعر شعرونه خپله وایاست خپله چې له ځانه سره کله ناسته وي نو بیا د چا شعرونه ډېر وایئ که هغه راوښیاست
ولا داسې ډېر شاعران دي هغه معاصرم دی او کلاسیکم خو معاصر کې مزیت دی حمزه بابا دی حمزه بابا دا سی مرحوم حمزه بابا مرحوم پسرلی بابا او همداسې د کاروان صاحب استاد پیر محمد کاروان چې ما شیرونه ډیر خوښیږي دا شیرونه زیات ولما او همیشه له ځان سره ډیر د شاعران ستې د سالک صاحب سعود صاحب او زین نمونه برانه پاسی د درویش دورانی دغه ډیر د شیرونه دي چې معاصر کې چې زه همیشه مطالعه کوم بار بار ولما او مات خوند راکې
ها ډیر ښه وربشو نور اوریدونکو ته نور اوریدونکو هم لرو د دوی پښتني برا وخلو چې دوی څوک دي لکم ځای اړیکنی ولی السلام علیکم
السلام علیکم
او علیکم السلام تاسو په خیر راغلی
وعلیکم السلام جبار خیر خور تاسو سلام امینه خور ته دوړو ته سلام احترامات
وعلیکم السلام په خیر راغلی استفهام څه ده
زه یو پښتنه دی خور نه هغه چې خور را ملور هم ځکه تقریبا د پیزه شوې ته کلو سلام
ډیر ښه ستاسو نوم څه ده د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده
زمانو قاری محمد رفیق علم دوست دی دی محمد صاحب بابا مینې نه مې رابطه کړې ده
اها
مې پښتنه دی خور زه کوم یو په څنګه دا چې ته غزل ډیر لیکي نظم لیکي آزاد شعر لیکي او بلوم چې ادبیات سره چې علاقه لري طبي خبره ده سیاسي مفکورم سره لري او کنه لري افو ورته د نورې کا بیا به هیلا کوم السلام علیکم ورحمت الله
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه بریالي اوسئ مهرباني وکړئ اغلی فنا که څه هم تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو ډیر غزل لیکئ او له غزل سره مو مننه ده خو بیا هم اوریدونکو نو اوریدلی فکر کوم چې دا اوس به رادیو چلانه کړی وي او خبرونه به اوریدلی وي خو را به شو دی دویمې پوښتنه ته چې څنګه له سیاست سره مننه لري غواړي چې کله په سیاست کې داخل اوسئ
ولا نه سیاست نه سیاست مدران ډیر دی بس مونږه
یعنی له سیاست سره مینه نه لري او تل غواړي چې شاعر پاتې شي
بله
ښه خبره ده دی وی شاعر ژوند له نورو ښځو څخه څه توپیر لري او شعر ویل ستاسو په شخصي ژوند څه اغیزې کړې دي که دا راته ووایست
مننه ګمه جانې بس د ما په نظر دا پوښتنې مو ډېر ځوابونه لري خو زه به دومره درته ووایم چې د شاعر ژوند ډېر پر کیفه ژوند وي
مهرباني وکړئ
زه ځواب ووایم که
اورېدونکی نه اورېدونکی به بیا وروسته راواخلو ځواب ته به یې
په دې خاطر چې زه همیشه چې شعر لیکم نو هغه شېبې ما ته د ژوند ډېرې خوږې شېبې وي چې زه کله پکې شعر لیکم او زما د شعر لیکلو هغه هم داسې وي چې زه ډېر په لنډو شېبو کې یو غزل مکملومه چې داسې فکر کوم لکه څوک چې ولاړ وي ما ته وایي چې دا ولیکه او چې زه در نظم همداسې لنډو شېبو کې یو شعر لیکم او کله چې هر کله چې ډېره یعنې دردمنه شم هغه سمو چې یو شعر ولیکم فکر کوم چې نور دنیا کې هیڅ غم او درد نه دی پاتې او دومره د سکون او آرامۍ احساس کوم او چې یعنی ویخي ډېر او شاعري ما داس د لکه د رحمت فرښته چې ایمان تراشي او زه یو څه ولیکم او مان ته یعنی ژوند دی راته زما شخصي ژوند دی ډېر یعنی ژوند مې ډېر ښکلی کړی او ډېر رنګین کړی دی او په دې خاطر ما ته شاعري یو ډېر خوږه ملګرې ده چې
زه په یوه ډېره شخصي پوښتنه وکړم که څه هم شخصي ده خو باید ویکم هغه دا چې کله تاسو مثلا په کار باندې بوخت اوسئ دیک کوي او دلته نو په چرت کې تاته نو الهام شیری الهام راغلی یو ورې دې منډه کړې قلم او کاغذ لري اخیستی ته ودرېږې زه شعر لیکم اخواته نو بیا څوک در باندې غږ وکړي چې راشه پیاز وسوځېدل
ورته داسې زما همیشه چې د هر کار باندې مصروفه یم او دا ذهن کې مې شعر وي فکر مې ټول شاعري ته خو داسې نه دي سوي چې دیګ مې سوځولی چې دې کوم
خو شعري الهام په کار کې هم راغلی
اکثره وخت چې مثال پر لارې م چیرته زما نو بیا اکثره وخت داسې قلم او کتابچه را سره نه یي زه خپل شعرونه په موبایل کې لیکم کله چې دیګم کوم بخلنځي کې م نو چې موبایل را سره وي بیا زر زر په موبایل کې لیک یاداشت کوم نو
ډېر ښه وربشو اوریدونکو له ډېرې مودې په کرخه دی برا واخلو السلام علیکم
سلام علیکم کوم جان السلام علیکم تاسو ته امینه خوښته وړاندې کوم د سلام غوډین د کوم را
و علیکم السلام السلام عبد الستار خنزاده په خیر راغلی
زما د مېرمنې څخه دا سوال دی چې دا کتابونه د لیکا په څون مصرف لري و دې ته دا کتابونه چې چا په یوه مالی منفعت یا مالی ګټ هم لري او کینه لري ځوان سوال نه دا دی چې دا غوړي شاعر
خلق چې دا غرشلې دا لیکنه چې کوي په مصحا نوم یې کوي د ده نوم هم مصحا دی قاتلې نوم دی او زلیم چې دی ورته د لور یم د خپل مور د مارېتي چې هغه اوس شاعري کوي حیات لري نه لري او بل واده دی خپل واده یې کړی دی ماشومان دې دا کړي او دا ډېر به مهرباني
ډیره زیاته مننه عبدالستار اخونزاده ماشاءالله دومره ډیره پوښتنې مو وکړلې چې خپرونه به په همدې خلاصه شي خو بیا هم ډیرې پر ځای پوښتنې دي رابه شو لومړني پوښتنې ته چې د مصارفو پوښتنه یې وکړله تاسو چې کله ټولګه چاپ کړله د دې یعنې مصرف مو له ځانه وکړ که چا مرسته وکړله او همداراز تاسو ته بیرته څه په لاسته راغلل
ټولګه خو مې نوې چاپ کړې ده او په شخصي لګښت مې پلار مې راسره مالي لګښت مې پلار په غاړه واخیست او داسې نوی چاپ شوی دی تر اوسه دی دا چې ما ته بېرته هغه راغلي دا خو نوی چاپ شوی دی تر اوسه دومره دا پلور شوی او بل پوښتنه یې د ورور د مستار نوم نه کتاب مې په خپل نوم چاپ کړی ده همدا مې خپل نوم ده او بل پوښتنه د ورور د هغه
مور په اړه باندې مو وه چې هغه هم تاسو یادونه وکړله چې هغه هم شاعري کوي
او مور مې پخوا شاعري کوله خو اوس یې نه کوي او کتاب هم تر اوسه کتاب هم نه دی چاپ کړی او شیرونه استه یو ټولګه شیرونه لري چې انشاءالله چاپ به کړي او د
واده په
او واده مې کړی دی او ماشومان نه لرم
بیا به هم یو پوښتنه زله تاسو نه وکړم هغه دا چې تاسو شیر ویل له کوم عمر څخه پیل کړ او د عمر د زیاتېدل په شیری مزاج باندې مثلا تاثیر لري لکه د سې چې سړی په ځوانۍ کې یو ډول شیرونه وایي لکه عشقي شیرونه وایي او بیا چې له غونډې سنې زیات شي نو بیا د سې تراژید شیرونه وایي د سې څه شاعرۍ کې شته کنه شاعران تل ځوانان او پیغلي
نه کولی پښتنه ده تاسو ویلي چې شیر مو له کوم عمره پیل کړی تقریبا دقیق به راته یاد نه وي خو د 15-16 کالو به ومه چې شاعري مې پیل کړې ده او دا چې د عمر پخېده به خامخا طبعا په شاعري هم اغېز ولري ځکه چې انسان عقل او غالب شي په پخه عمر کې په نورو احساساتو او نو ځوانۍ کې شاعري طبعا چې یو څه په مینه راڅرخي په هغه او تراژید بیا داسې ده چې هغه انسان سره له ماشومتوب او له ځوانۍ نه همداسې ملګری وي خامخا په ځوانۍ کې هم انسان تراژیدي شعرونه البته مینې سره تړلي وي تراژید شعرونه خو په ځوانۍ کې هم انسان لیکي او په پاخه عمر کې هم او دا به فرق به ولري خو زه لا دې مرحلې ته نه یم رسېدلی او تجربه نه لرم چې
په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه شاعره لکه نارینه شاعران د ویلو او بیان ازادي لري یعنې د زړه خبره یوه ښځینه شاعره کولی شي چې په شعر کې لکه نارینه غوندې عینن دغه سي ابراز کړي
او زمونږ په ټولنه کې دا دواړه ډوله شاعران شته هم چې هغه چې دا ازادي لري او ځینې دا نه لري خو زه وایم چې زما په نظر چې د نارینه شاعري او د ښځینه شاعري به حتما یو توپیر ولري خامخا په دې چې تر نارینه او ښځه الله تعالی یو څه حیاناکه خلق کړی ده او بل دا چې دغه حد چې د نارینه او د ښځینه حیا پورې یو حد دواړه بیل بیل حدود لري کنه نو د ښځې شاعري که هغه څومره هم یو ښځه په ډاډه زړه او بې ډاره خپله د زړه خبره وکړي بیا به هم د ښځې شاعري په یوه د حیا په جامه ښکلې وي یعنې د حیا جامه کې په مستوره وي خو خپله د زړه خبره به یې کړې وي په ډاډه زړه به یې کړې وي او دا به د ښځې لپاره د ښځو د شاعري یو جوهر وي چې له نارینه سره دا توپیر ولري چې یو څوک یې ولولي هېڅ کې چې دا د یوې ښځې احساسات دي چې یعنې هغه حیا به هم د ښځې په شاعري کې یو جوهر وي چې یې به او
دې کې مو ډېره یوه ډېره ښه خبره جواته کړله چې یعنې د ښځې شاعري او احساس فرق لري تر نارینه وو که یوه ښځه چیرته شعر لیکي چې هیڅ یې شعر کې نوم هم نه وي چې شعر یې ولوستل شي انسان احساس کوي چې دا د یوې ښځې شعر دی مهرباني وکړئ آغلې فنا د تشویق په اړه باندې که راته ووایاست چې په دې لاره کې ستاسې اصلي مشوق څوک وو
د پلار کور کې چې ومه نو نیکه مې مور او پلار مې ټولې کورنۍ الحمدلله ما سي هڅولې ما اوس مې خاوند دی چې په دې برخه کې ما سره مرسته کوي زه ترې مننه کوم چې هغه زما لپاره ډېر څه کوي چې زما خپل هنر ته تبرز ورکوم او زه پر مخ لاړه شم نو اوس مې خاوند او مور او پلار اوس هم خو زیاتره مې چې تر دې ځایه راغلی ما کتاب مې چاپ کړی نو دا ټول مې د خاوند هڅې دي او دی راسره ډېره مرسته کوي زما ملاتړ کوي
ډېر ښه ډېره زیاته مننه اغلې فنا چې زموږ بلنه مو ومنله او دې خپرونې کې مو ګډون وکړ
ډېره زیاته مننه له تاسو نه او له هغو کسانو نه چې زما کتاب یې ترلاسه کړی دی او زه یې تشویق کړی یم تر دې ځایه رسنه ډېره مننه له ټولو نه خوشحاله یم چې تاسو سره
ډېره مننه درنو دوستانو دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د خدای په امان
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.